السلام علیکم ستړي مشه وخت ما زیګر سلور بجی شوې ز صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوره افغان ولسمشر امریکا ته تللی
لوی برخه پر دې ورګرځ شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلي
امریکا کې میشت افغانان د دې سفر لپاره څوبای
د امریکې له حکومت سره د روانو حالات په اړه جدي خبرې وکړي
د ولسمشر تاج امریکا ته تبان د افغانستان لپاره یو ډیر مهم او اساسي ټکی ده
روزګان کې سلګونه کسانو د افغان ځواکونو په ملاتړ وسله پورته کړي
دا ټول خلک د دغه لپاره ټول شوي دي چې کچیر نه کوي دا ټول خلک د روغ خلکو مقابل باندې د سلاګ را پورته کړي
په نورستان کې خلک د درملو د نشټوالي په خاطر د غرونو او محلي بوټو په وسیله درملنه کوي
موږ دې غره دوا دغه زیتون یلنه شمکه او یو بل سپرل کوه یغه دغه شی مو استعمالو
په روسیه کې په دې وروستیو څو ورځو کې د کرونا مثبت پیښې ډیر زیاتې شوې تر هر څه مخکې به خبرونه له اسمت ساروان وورو
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ امریکا ته ورسید د هرات والی وای یو سل دیش طالبان په دغه ولایت کې له حکومت سره یو ځای شوې دي او مریم نواز او د پاکستان د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د عثمان کاکر د مړینی په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره ملګری پلاوی په دوه ورځنی سفر نن واشنگتن ته ورسید ټاکل شوی چې شاغلی غنی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني دی به د دې سفر په لړ کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره هم خبري وکړي واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر هدف په بیلابیلو برخو په کې ربیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او د دوه اړخیز اړیکو په پرختیا کې د یو نوي با پرانستل بلل شوې دي په پام کې راځي امریکایي چارواکي نن په انقره کې له ترک چارواکو سره د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبري وکړي د ترکیه دفاع وزیر هولوسی آکارب له امریکایي پلاوی سره چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو چارواکي پکې شامل دي وبيني د انقره له خبرو سره هم مهاله د افغانستان ولسمشر واشنگتن ته تللی چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وبيني د هرات ولی عبدالصبور قانی وای یو سل دیش طالبان نن پنج شنبه له حکومت سره یو ځای شول قانی په یو خبری غونډه کې وویل دغه کسانو د مولوی مردان نورزی په مشي د دولت پر ضد په شندن ولسوالی کې فعالیت کاوه ولی له مولوی نورزی څخه مننه وکړه چې د د په وینا زړور پریکړه کړې ده د هرات ولی زیاته کړه له حکومت سره ملګری شوی طالبان به د شندن زاول او زیرکو ولسوالیو په امنیت کې برخه اخلي د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو د دریمې لواء رستیزوال ډګروال نورجان په شیرزاد ولسوالۍ کې ووشل شو په نګرهار کې وی حکومتي سرچینې آزادی رادیو ته وویل ډګروال نورجان له نامعلوم لوري د توپ وشتل شوی ګولې ووشل شو ډګروال نورجان مخکې تر دې چې د دریمې لواء رستیزوال شي یو موده د سرحدي لواء د رستیزوال په توګه کار کړی وو د وشلو مسؤلیت تر دې د مکمې ډلې په غاړه نه اخیسته په مزار شریف شهر کې نن درې تنه د نامعلوم وسلوالو په ډزو ووشل شول د بلخ امنیتي چارواکي وایي د پېښه شاوخوا دولستې می بچي د مزار شریف شهر د سید آباد په چوکي وشوه د بلخ د امنیت قومندانۍ ویندوی وایي چې په دې پېښه کې دوه تنه نور ټپیان شوې دي شاهدان وایي چې حمله کوونکي د تور شیشو په موټر کې سپاره وو تر اوسه پورې د دې برید انګیزه او د وشل شویو کسانو هویت نه دی څرګند شوی د لوګر ولایت چارواکو د طالبانو لاسته د ازر ولسوالۍ د لویدو ادارات کړه د لوګر د امنیت قومندانۍ ویندوی ګل حیدر احمدی آزادی رادیو ته وویل په ازر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده
سکوت ولسوالۍ ازر حقیقت نه دره ادعای کاذب است
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ادعا کړی و چې د ازر ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلی ده له بل خوا د پکتیا د تندر قلو اردو ویندوی ایمل مومند وی پرون هم په ازر کې د طالبانو پر ضد هوایی بریدونه وشول چې په ترڅ کې شل تنه طالبان وژل شوي او نور ژوبل دي په چین کې د افغانستان سفارت په پیکن کې افغان کلتوري خونه پرانسته افغان سفیر جاوید قائم ازادي رادیو ته وویل د دې خونی د جوړولو لپاره ل یو کال راهیسی کار روان وو. د زیاته کړه
په دې خونه کې د افغانستان د مختلفو وختونو تاریخي آثار، د افغانستان او د چین پاړه پر روابط او تاریخي آثار او سره پر بودیزم باندې تاریخي مواد پراته دي.
افغان سفیر همدار ازول چې د دې کلتوري خوني ترڅنګ د افغاني غالي یو نندارتون د نندارچانو لپاره پرانستل شوی دی. د شاغل قائم په وینا د افغانستان د کلتوري خوني په پرانستون کوم مراسمو کې د چینایي چارواکو ترڅنګ د 15 سیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی وو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مرشی او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان او توبویل که د عثمان کاکړ د مړینې په اړه پښتنې او شکونه کیږي نو باید چې په دې برخه کې پلټنه وشي. د عثمان کاکړ کورنۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د حکومت نورو مخالفو ګوندونو د نوموړي د مرګ په اړه شکونه څرګند کړي او ویلي دي چې کاکړ په خپل ژوند کې ویلي وو چې استخباراتي ادارې د مرګ خبرداري ورکوي. د پښتونخوا عوامي ملي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پروند د عثمان کاکړ د جنازې په مراسمو کې وویل چې هغه ورتل شوی دی. عثمان کاکړ تیرونی په خپل کور کې ل بهوش کېدو وروسته روختون ته یوړل شو او د دوشنبه په ورځ یې ساور کړ. ډاکټرانو ویلي چې د سرکړی خوای گزار خړلې دی. نیوټرنس رسپانې د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شارته نشته د ایران د اټومي انرژي پر مرکز برید دی وی کوچنی بی پیلوټ البته کې په وسیله شوی دی. ل دې راپور سره سم تر اوسه پوری په کارش کې د ایران د سنتریفیژونو د ټکنالوژي پر شرکت د حملې مسؤلیت لا چا په غاړه نه راخیسته. یو خبري سرچینې نیویارک ټایمز ته ویلي چې بي پيلوټ الوتکې په کارش کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې د ودانۍ له شاوخوا ځایونو برید کړی دی. ایرانی رسنیو پرون د خپل هیواد په اټومي مرکز کې د ورانکاری خبر ورکړی وو.
آزادی رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو دات کام کې ولولئ. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا ته تللی دی. تمه ده د ښاغلي غنی رسمي لیدکاته د جمعې له ورځې پیل شي. دا به د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. ښاغلی غنی او سره ټیم چې پکې د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله هم شامل دی. داسې وخت امریکا ته ځي چې په افغانستان کې دننه جګړو زور اخیستی دی. ورځ تر بلې د افغان پوځیان او طالبانو ترمنځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپور نه ورکول کیږي. احمد شیبر او نور جزئیات.
تمه ده چې افغان پلاوی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. په افغان پلاوی کې ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي شامل دي. دا هیئت تېر شپه ناوخته له کابل واشنگتن ته روان شو. په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوی د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره خپل مسلم کړي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي.
ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر سربیره د کانګرس له غړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبرې وکړي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال په دې حق لاسه د راډیو ته نور جزئیات ورکړل.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لوی برخه پر دې ورګرځ شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپړی افغان پلاوی په داس وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په روسیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي. علي احمد جلالي وایي چې په افغانستان کې دولت تیروتنې کړې دي چې له هغوی څخه طالبان ګټه اخلي، خو دا ګټه دوی ته ګټه نه کوي.
تیر وختو کې اشتباهان لري شوي، طالبان له دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګوري، طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو له نظره وګوري، طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهانو نه، له خلاو نه استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي. دا تر یو وخته پورې کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کې مدي ولسوالۍ سقوط مانا نه دی چې حتما دا به مرکزي بلاخه به ښارونه هم نیسي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د ولسمشر غنی د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د افغانستان د دې جګپوړي پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامدار مشارکت نقشه ده.
و مردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره پلاوی امریکا کې دي، دوی به سبا د جمعې په ورځ د امریکا په وخت باندې سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن او ورسره پلاوی سره وګوري. دا چې په امریکا کې میشت ځینې افغانان سوی د دوی په استازیتوب دوه تنو ښاغلي عزت الله شمزي او دلاور فیضان چې پخوا چې لیکوالان او شنونکي دي، دوی ازادي راډیو ته خپل غږونه راسته ولیدي.
زمانم عزت الله شمزي دی، زه د امریکا په میشیګن ایالت کې ژوند کوم. د افغانستان الله هیئتنا چې پراس کې جلالت معاف جمهور رئیس اشرف غنی دی او دوی امریکا ته سفر لري، د دوی نظما هیله او غوښتنه ده چې د امریکا له حکومت سره دی د روانو حالاتو په اړه جدي خبرې وکړي. زه فکر کوم د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي، چې دا نه د نړیوالې ټولنې په ګټه ده او نه هم د افغانانو په ګټه ده. افغانان کلونه نه بلکې میاشتې او هفتې وخت لري چې وضعیت مهار کړي، ځکه که خدای مکړه وطن د وطن حالات د ګډوډۍ خواته لاړ شي، دا به د هیچا په ګټه نه وي. امریکا او متحدین افغانستان ته راغلل او هلته یې له شلو نه زیات کلونه د تروریزم سره مبارزه وکړه او د بشر حقوقو او دیموکراسۍ شعارونه ورکول. نو اوس که دی افغانستان ګډوډۍ ته یوازې پرېږدي، خدای مکړه د افغانستان د خلکو او د ټولې دنیا قربانۍ به په اوبو لاهو شي. د پاکستان د مداخلو په اړه د جمهور رئیس غنی له بایدن سره جدي خبرې وکړي، ځکه پاکستان چې څومره د سولې په برخه کې د همکاري وعدې کړي دي، تر اوسه یې په یوه وعده هم عمل نه دی کړی.
دلاور فیضان د ورجینیا له ایالات څخه تاسو سره په لاین کې یم. چیرته رئیس جمهور وتوانیږي د امریکا سره د افغانستان هغه بایللې باور بیرته ترلاسه کړي، نو طبي خبره ده دا به د افغانستان په اوسني وضعیت باندې ډیر زیات مثبت تاثیر وکړي، بالخصوص په امنیتي او اقتصادي حالت باندې. او که چیرته هغه بایللې اعتبار او پارتنرشپ ترلاسه نشي، نو خدای مکړه دا به یو ستونزه وي دی افغانستان او بالخصوص د نظام او جمهوریت لپاره. یو خوانه چې ګورو دا ملاقات ډیر اساس وخت کې تنظیم شوی وو او ډیر د اوږدې مودې لپاره تنظیم شوی وو، چې حداقل څلور ورځې او شپې به دلته په امریکا کې بالخصوص په واشنگتن ڈی سی او ممکن په نیویارک کې تیری کی. خو په دې وروستیو کې اوریدل کیږي چې سفر یې یوې ورځې ته مختص ک، نو دا خپل یو سوال برانګیز ده او پښتنه لري ولاړې.
په امریکا کې میشت دوه افغان شنونکي او فعالانو، عزت الله شمزی او دلاور فیضان، اوس هم د نن افغانستان تر ازو هلته خزي څه توقع لري چې د افغان حکومت مشران امریکا ته په سفر کې څه موضوعات مطرح کړي؟
رازیه حیدری ما د کندهار ولایت څخه سیاسي او مدني فعاله زموږ تامه د ولسمشر څخه چې و سفر و امریکا ته لري ډیر دی موږ افغانان خصوصا خوندې د ولسمشر څخه او همچنان د امریکای د ولسمشر څخه ترڅو افغان خوندې او مندې وکولای شي هغه کوم لاسرونه چې په دواله سيزه کې درلودې هغه لاسرونه خوندې پاتسي او همچنان خوندې وکولای شي په آزادانه ډول سره خپل تعلیم وکي په اقتصادي چارو کې فعالیت وکي په سیاسي چارو کې خپل ونډه واخلي او وکولای شي د خپل ورونو ترڅنګ وژه په وژه په هر اړخیزه برخه کې فعالیت وکولای شي
محتمل د ولس مشر څخه او د لوړ پوړو چارواکو څخه دا ده چې د ایواد د امنیتي وضعیت او د سولې بهر باید د ښځو فعالیتونه هم په پام کې ونیول شي. د ښځو وضعیت او باید ښځې بېرته د پخوا په شان بېرته خپل فعالیتونه سره واخلي.
په دې اساس وخت کې د ښځو موضوع او یا هم حقوق ته اصلا خوندیتوب ورنه کړل شي او دوی فقط غواړي چې دا موضوع له یو طریقه حل کړي د ښځو موضوع ته د یو جز موضوع په حیث ګوري.
کوم مثبت تغیرات د ښځو په اقتصاد کې هم نه دی راغلی. صرف د تعلیم په پروسه کې ښځې پرمختګ کړي دا هم د دې خپل همت دی. البته دا چې زمينه سازي دولت کړي دی مننه کوو. نور داسې خاص لاسنیوي چا نه دی ورته کړي چې موږ وایو چې ښځو د پاره خدا توره وکړي. ښځو د پاره هم کارونه وشي چې بنسټیز کارونه وي، هم ښځې هم ځوانان او هم اهل خبره پکې ځای په ځای شي. که موږ خپل طرح خپل ځوانانو ته ورکو زما فکر کې ملت راجی او کول ډیر ښه ده نه خارجي سیاست و.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
ازادي رادیو ته غوښتست په افغانستان کې د جګړې لزیاتیدو سره په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو په ضد زرګونه ولسی پاتونوال جګړې ته تیار شوی. د طالبانو پر ضد دغه ولسی پاتونوالو مشر ډیرای د خوانې جادي قومندانانو د ملي شورا د شمیرغړو او نفوذ لرونکو سیاسي شخصیتونو پر غاړه ده. طالبانو بیا دغه ډلو ته غواخ کړي چې د وسلو لاخستلو دی ډډه وکړي. په لړ افام کړی یو راپور ته
په داسې حال کې چې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو لړۍ پیل شوه او طالبانو هم د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه تیزه کړې. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پر ضد زورګونه ولسی پاتونوالو د افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی. پروان، بغلان، بلخ، فاریاب، سمنګان، کندوز، تخار، ننګرهار، کندهار او یو شمېر نور هغه ولایتونه یاد شوي چې ځینو خلکو د طالبانو پر ضد وسلې راخیستې دي. د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامی ګوند د جلاشوی ډلې مشر عطا محمد نور، د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده، په ولسی جرګه کې د ننګرهار استاذ حضرت علی او یو شمیر نور هغه کسان دي چې د طالبانو پر ضد د ولسی پاتونوالو پر اپاسولو کې لوی لاس لري. د ولسی جرګې غړی عباس ابراهیم زاده ازادي راډیو ته وویل سره لدې چې له حکومت سره د نظر اختلاف لري خو له افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف خپل خلک یو ځای کړی دي.
موږ د بدو او بترو ترمنز انتخاب وکړو. موږ اوس مهال همدا جمهوریت ټاکلې. موږ د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او د بیان د ازادۍ ملاتړ کوو. دا هرڅه مو د ملیونو کسانو په قربانۍ ترلاسه کړې دي او اوس ترې په هر قیمت دفاع کوو.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو پر ضد د ولسی پاتونوالو هرکلی کړي او د دې لړۍ د پراختیا هیله خودلې. د دې وزارت ویان فواد امان ازادي رادیو ته ویل
به مشکل کې وزیر دفاع افغانستان
لکه څنګه چې د دفاع وزیر ویلي دا وزارت به یادو پاتونوالو ته هر ډول وسلې او نور تجهیزات برابر کړي. که دا خلک زموږ مرستې ته اړتیا ولري حکومت به ترې هیڅ ډول مرسته ونه دریغوي.
حکومت به یاد ریغ نه خوایم کړي.
په ورته وخت کې یو شمیر افغان پوځي کارپوهان باور لري چې یوازې د خلکو راپاتول مهم نه دي بلکې د دوی مدیریت کول اړین کار دی. زکه د دوی پوینا په دې کار سره باید د جانبي اوارزو مخه ونیول شي. لړډلی میرزا محمد یارمند ازادي رادیو ته وویل
هر حال
استجالیت وجود داره، اما
په اوس وخت کې فکر کوم جلا کیږي، خو باید ډیر دقت وسی او دا پاتون کوونکی مدیرات سی، ځکه دا سینسی چې بیا د انارشی او ځنځنی وخواته ولاړ نسو، چې په هر شار کې بیلابیل وسلوال کومندانان وي او په خپلو کې وسلوالې نشته کوي او د شارونو امنیت ګواښي، نو باید دې مسایلو ته پوره پام وسی.
دا په داسې حال کې ده
چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د خلکو ته ګواښ وکړ او ویل چې دوی پخوانی محلي پولیس دي نه ولسی پاسونوال. په افغانستان کې د ولسی پاسونوالو لړۍ نه وینه ده، بلکې له دې وړاندې هم د حکومت د لسګونه زره ځواکونو تر څنګ ولسی وګړي هم وسلول شوي او د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه ورکړل شوې ده.
و مردل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو خصوصا په شمال کې خلکو وسلې اخیستې دي، اوس په ورشو جنوب ته په اورزګان کې هم سلګونه کسانو د افغان حکومت او پوځیانو په ملاتړ باندې وسلې اخیستې دي او وایي چې غواړي د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا شغونه په ترین کوټ کې د هغه کسانو دی چې د افغان ځواکونو په ملاتړ وسیله پورته کړی دی.
افغانستان هم شه بابا د افغانستان نوم ګټل دی، افغانان د افغانستان د په فاتو
جمهوریت غواړي،
جمهوریت غواړي.
دغه کسانو چمیر سلګونه تر رسیدي او سپکه او درنې وسلې په لاسونو کې وي، نن د ترین کوټ شار واټونو تر وتلی و او د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د افغان ځواکونو په ننګ راوتلي دي خلګو پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د زور لاري د واک د ترلاسه کولو هڅې نه کوي. مولوی حمید الله چې د یادو پاتونوالو مشري کول ویل، هغه څوک چې د سولې پر ځای د جګړې لاري انتخابوي دی په وړاندې دریږي.
غواړو چې موږ وربند وسی او صلح راسی. دا ټول خلک په دغه پاسونې، دا ټول خلک د دغه لپاره ټول سوي دي چې کچیر نه کوي. دا ټول خلک دغه خلکو مقابل باندې دغه سلام را پورته کړی دي، نور خلک هم راځي، نور خلک هم دا غشتنه ده، دا خلک دغه لپاره راځي.
په اورزګان ولایت کې دغه خلک پر داسې محل د افغان ځواکونو په ملاتړ وسلې پورته کوي چې په افغانستان کې یو ځل بیا په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی او زیات شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلي او ګڼ شمېر افغان سرتیري طالبانو ته تسلیم سوي هم دي. تازه د اورزګان ولایت چارچینی ولسوالۍ هم تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلي. د 215 متل کلی اردو د وی خبر پانی په خبرولو سره خبر ورکړي چې یاد ولسوالۍ د نظامی شورا او کمیسون د ګډي پریکړې پر اساس د یاد ولسوالۍ څخه نظامی بیز ترینکوټ تر انتقال کړي او ولسوالۍ طالبانو ته پریښي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په چارچنو ولسوالۍ کې د ملي اردو میشت بیز د خلکو په امنیت کې موثریت نه لرلی. هغه پاتونوال یا ملکی کسان چې د افغان سرتیرو په ملاتړ وسلې پورته کړي، هغوی هم پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي. دوی ویل چې د اوسني نظام او د جمهوریت ملاتړ کوي او د جګړې پر ځای د سولې غوښتنه کوي.
زه مامن نبیل هم نمیږم، یو سل او شپته کسان راوستل دي چې هر ځای دښمن اول موږ وزاري ورته کو چې سولح وکړي، سولح وکړي، سولح وکړي، سولح ونه کړي چې هر ځای هر کمر باندې الته به موږ وزه پوه خپل د امنیتي ځواکونو سره به موږ وژه پر وژه وجنګېږو.
زه حاجي بسم الله نورزی له حراوت په جراوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه پر طالبانو غږ کوم چې موږ تاسې ورونه یې د وطن خلک یو، راسئ سولح وو، نور به دا جنگ ته د پای ټکی کېږدو. دا څلوېښت کاله زموږ دولت در به دره سوی دي، کوټه کوټه سوی دي، ډېرې وینې به یادې دي، نور بس. اما که تاسې سولې ته غاړه کښېنږدوئ، سولح ونه کړئ، د زور د لارې څخه مثلا حکومت غواړئ، دا موږ واده درکوو چې تاسې نشئ کولای. دا ولس چې راټول سوی دی، نور دا ولس نه غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د هیواد په نورو سیمو کې هم ملکي خلکو د افغان سرتیرو او جمهوریت په ملاتړ وسلې پورته کړې وې، خو طالبانو یاد کسان ملکي نه بلکې محلي او سیمه ییز پولیس یاد کړي وو او د دولت کارکونکي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ صپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو کولای شي هم دا رنګ په ازادي رادیو دات کام کې زموږ د رادیو ټول پروګرامونه واوري. وربشو نورستان ته، په نورستان کې خلک وايي پروختي مرکزونو کې د درملو او نور اسانتیاو د نشټوالي په وجه بیرته د غرونو او محلي جوړو بوټو په وسیله درملنه کوي. د دوی په خبره چې یو نیم کال کېږي روغتيایي مرکزونو کې درمل نه لري او همدار زیات کسان نور ځایونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال او درملنې واس هم نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې له نورستان واوري.
اتیا کلن حاجی محمد سعید د نورګرام ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکو ریوای له څو کالو را پدې خو له محلي درملو او جړو بوټو څخه خلاص شوی وو او عصري درملو سره به یې خپل درملنه کوله چې اوس ترې د زیاتو بوټو او طبي درملو نمونه هم هیر شوی. د هغه په خبره چې په روغتي مرکزونو کې د درملو نشټون له ډیرو کلونو وروسته یو ځل بیا د پخواني بوټو او محلي درملو استعمال ته اړ کړی دی.
دې غره دوا د زیتون ویلنا شمکه او یو بل پرلکو یغه دغه شی مو استعمالوم دغه دوا نه په خدای پاک مو ته دوا ګرځوله اوس هغه شی مو نه ارشوه دی اوس یلی سره دلته دې ضرورت د کلینیک مو ته نږدې دی دلته دوا نشته پیندې شپه و می اشتیږي چې دا دوا دغه خارج دی هیڅ نشته دی دا خلک ډیر ازورده او په مرکزی کې ټول هغه کې دی په تکلیف دی.
صاحب داد هم درد هم د لویدیز نورستان اوسیدونکو ریبای پروختي مرکزونو کې ډاکټران او درمل نشته. سیمو ته غزیدل لارې په لغمان کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمن د جګړو لامل بندي شوی دي. نه څوک له بل ځای درمل راوړل شي او نه هم ناروغ روختون ته انتقالول شي نو ځکه بیرته د جړلو بوټو درملنې ته مخه کړی ده.
ډیر جدي سنځه ده دوا نشته ده او ډاکټران د ماشونه هم نه دی ورکړل شوی. خلک یو ځل بیا غو خواني د دستور تر غزیدل چې په خوا محلي دوا به خلکو جوړو غنې استفاده کو د نورستان خلک یو ځل بیا مغ په خواني حالاتو ته ګرځول شوې دي.
د دوی په خبره چې په خوای د ګېډي دردونو لپاره وینلې د ملاریا او محرقه لپاره شمکه د سینه بغل ټوخي او زکام لپاره به مرخنۍ او نور شیان کارول چې اوس د همدې شیانو کارولو ته بیرته اړ شوې دي. ډاکټران او صحي کارکونکو به اوس د هرې ناروغۍ د تشخیص او پیژندنې لپاره ځانګړي وسایل او درمل شتون لري نو باید چې خلک په خپل سر هیڅ ډول دارو ونه کاروي ځکه چې کېدای شي د ګټې پر ځای ورته زیان ورسوي. دوی وایي د عام روغتیا وزارت او همکار مؤسسه مکلف ته چې خلکو ته په وخت درمل او ډاکټرانو ته ماشونه ورکړي. د نورستان چارواکي هم وایي چې په روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټون او ډاکټرانو ته د ماشونو نه ورکړي ستونزې د عام روغتیا وزارت او ورک سره شریکه کړې ده خو لا هم د حل سرک نه لګيږي. نو دوی هم مجبور شول چې د یادې مؤسسي مسولین څارنوالۍ ته معرفي کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
پرون مو د اهیټ په نوم باندې دغه شرکت سره د هغوی مسولینو څارنوالۍ ته ور وپیژند چې د هغوی سره قانوني چلند وکړي چې د قرارداد مطابق نه دلته دوا اکمال او نه په وخت ډاکټرانو ته هغوی معاشات ورکوي او یقینا خلک دلته د ډیرو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په کلینیکونو کې دوایانې نشته، اکثر خلک دوایانې د شخصي درملتونونو نه اخلي. خلک مجبور دي چې هر هغه څه وکړي چې د هغوی صحت لپاره مفید وي.
تیره اونۍ هم ازادي راډیو په یاد ستونزه یو راپور برابر کړی و چې پکې د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری د نورستان ټولو روغتي مرکزونو ته د درملو رسولو او صحي کارکونکو ته د 15 میاشتو ماشونو د ورکړې خبره کړې و او همدارز اشمنه کړې و چې دوه ورځې کې به د وزارت حقیقت موندونکو پلاوی نورستان ته لاړ شي. خو خلک وایي نه تر اوسه روغتي مرکزونو ته درمل رسیدلي، نه صحي کارکونکو ته ماشونه ورکړل شوي او نه هم د وزارت هغه حقیقت موندونکو پلاوی نورستان ته تللې.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چته خفنه شي پزوانا لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی.
ګران هوادوالو پکور پاتشي څنګه د مور پاتشي کورونا دا شان مات کړی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. اسمت ساروان لند خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره ملګری پلاوی په دوه ورځېنی سفر نن واشنگتن ته ورسید. تاکل شوې چې ښاغلی غنی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني. په پام کې راځي امریکایي چارواکي نن په انقره کې له ترک چارواکو سره د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبري وکړي. د هرات ولی عبدالصبور قانی وای یو سلو دیش طالبان نن پنج شنبه له حکومت سره یو ځای شول. قانی په یو خبری غونډه کې وویل دغه کسانو د مولوی مردان نورزی په مشي د دولت پر ضد په شندن ولسوالی کې فعالیت کاوه. د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو د دریم لیواد رستیزوال ډګروال نورجان په شیرزاد ولسوالی کې ووشل شو. په نګرهار کې وی حکومتي سرچینې آزادی رادیو ته وویل ډګروال نورجان له نامعلوم لوري د توپ وشتل شوی ګولۍ ووشل شو. په مزار شریف ښار کې نن درې تنه د نامعلوم وسلوالو په ډزو ووشل شول. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د پیشه شاوخوا دولسمی بجې د مزار شریف ښار د سید آباد په چوکي وشوه. د لوګر ولایت چارواکو د طالبانو لاسته د ازری ولسوالۍ د لویدو ادارات کړه. په چین کې د افغانستان سفارت په پیکن کې افغان کلتوري خونه پرانیسته. د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې مرستیال مرشی او د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د دغه هیواد د پارلمان د غړي عثمان کاکړ د مړینې په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. نیګټنس رسپانې د ایرانی سرچینو پر اساس راپور ورکړ چې کارات شارته نږدې د ایران د اټومي انرژي پر مرکز برید دی وی کوچنی بی پیلوټ البته کې په وسیله شوی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستل شي. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کیږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې نن د اولمپیک نړیواله ورځ هم منځل شو. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجيب قاری زاده نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ورځې په مناسبت د لوبغاړو د هڅونې او ستونزو ته د رسیدو په هدف نن یو کانفرنس جوړ شوی و چې چارواکو او لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. په دغه کانفرنس کې لوبغاړو د دوی ستونزو ته د رسیدو غوښتنو او وړاندیزونو باندې ټینګار وکړ. یاد کانفرنس کې لږګونو لوبغاړو د آسیا اولمپیک د شورا غړیو او د فدراسیونونو استازیو ګډون کړی و. چارواکو ژمنه کړې چې د افغان لوبغاړو د ستونزو هواري او ورته د رسیدو لپاره به لازمي هڅې وکړي. افغان لوبغاړي د محل بهرنیو سیالیو کې د ګډون لپاره له کمو امکاناتو شکایت لري. په اورزګان کې د لوبڅارنې ټولګي نن پای ته ورسید. د ټولګي د اورزګان ولایت د لوبڅارانو د ظرفیت لوړونې په موخه څلور ورځې د مخه پیل شوې و چې نن پای ته ورسید. په یاد شوی ټولګي کې سلر وش لوبڅارانو ګډون کړی و او لوبڅارانو په عملی او نظری توګه د افغان فوټبال فدراسیون د نړیوال لوبڅار حلیم اقاشی رضات په لارښوونه روزنه ترلاسه کړه. او د پاکستان سوپر لیگ پایلو بانن مخام د ملتان سلطانز او پیښور زلمی لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دواړو لوبډلو سره افغان لوبغاړي لوبيږي. د ملتان سلطانز لوبډلې سره رحمان الله ګربز او پیښور زلمی لوبډلې سره بیا حضرت الله زازی او وقار سلام خیل لوبيږي. حضرت الله زازی پیښور زلمی ته درې لوبې وګټلې او پایلو به ته ورسوله. بل ورته بیا رحمان الله ګربز یوازې یو لوبکې لوبیدلې او نور شانس نه دی ورکړ شوی. دغه ولده چې پیښور زلمی په 2018 کال کې هم د پاکستان سوپر لیگ اتل ولې ګټلې و.
ازادي رادیو ته غواګاست. سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوسم د کورونا په اړه درته راپور لرو. په روسیا کې د کووډ 19 پیښې دا وروستۍ ورځ ډیره شوې. هلته دامګړې له 15 میلیونه او 3 لک زیات کسان په کورونا اخته دي او دا وروستۍ څو ورځې په اوسط ډول له 15000 نیولې تر 14000 پورې مثبت پیښې ثبتېږي. احمد شیبر او نور جزئیات او پسې به 2:19 پروګرامونه واورې. د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله
د سایبریا په ختیځ کې د بوریاتیا ایالت د ټولبندیز امر کړی او فرانسې روسیا د هغو هیوادو پولیس کې داخله کړی ده چې په سره کرښه کې ده. د سره کرښه هیوادونه هغه دي چې هغه ته سفر او له هغه راتګ ډیر دقیق څارل کیږي چې د کورونا پیښې زیاتې خبرې نشي. روانه میاش پروسیه کې د کووېډ 19 پیښې ناڅاپه زیات شوې. د جون په لومړیو کې پروسیه کې د کورونا پیښې په 14 ساعتونو کې نږدې 9000 تر رسیدې او د جون تر 13 د پیښې په 14 ساعتونو کې تر 10000 واوښتې، چې له دې سره د روسیې په یو شمېر سیمو کې قرنټین سخت شو. د ماسکو ښاروال سرګي سوبیانین په دغه ښار کې د اونۍ په پیل کې لګیدلې بندیزونه د جون تر 19 تمدید کړي دي. بوریاتیا د روسیې یوازینۍ سیمه ده چې د کورونا وبا له پیل راهیسې پکې څو څو ځله ټول بند پلی شوی دی. په نومبر کې د دې ایالت والی د دوو اونیو په مخه د سودا او ټول هغه مرکزونه چې بیړنۍ اړتیا ورته نشته بند کړل، څو د کورونا وبا د لا خپرېدو مخه ونیول شي. د رسمي شمیرو له مخې په دې ایالت کې 1021 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي او ټول مثبت پیښې 2021 تر رسیدلې دي. د فرانسې د حکومت ویاند ګابریل اتل پرون وویل چې روسیا او نامیبیا د سری کرشې په هیوادو کې داخل شول، چې له دې سره د سری کرشې ټول هیوادونه 21 ته ورسېدل. په دې لیست کې هند، جنوبي افریقا او برازیل هم شامل دي. که څوک له دغو هیوادو فرانسې ته سفر کوي، باید د سفر علت روښانه کړي، د کورونا د منفي ټیسټ پاڼه ورسره وي او د یوې اونۍ په مخه باید قرنټین شي. د دغو هیوادو هغه کسان چې واکسین شوي نه دي، هغوی باید 10 ورځې قرنټین شي که نظر یې روبه جریمه شي. په برازیل کې هم د کورونا مثبتې پیښې یو ځل بیا زیات شوي دي. پرون په 14 ساعتونو کې تر 1,15,000 ډېر کسان په دغه هیواد کې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شول. د امریکا متحده ایالاتونو نن برازیل ته د جانسن اند جانسن واکسین 3 میلیونه ډوز استوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولې.
امنیت او سلام چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د ماشوم د حقونو په خبرونه کې د مور د شیدو پارزښت او ګټو خبرې کوو. د مور شیدې ماشوم ته څومره ګټه وريدي؟ هغه مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي، د ته څه خېګنې لري؟ او د شیدو ورکولو پر وخت کوم مناسب خواړه وخوري تر څو شیدې ډېرې شي او خپل هم غښتلې وي؟ نن په خبرونه کې همدا پوښتنې ځوابوو. له موږ سره مېلمه د داخلي د برخې متخصص ډاکټر پرویز اقبال دی.
ډاکټر صاحب، په پیل کې ډېر زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړل. راځو خبرونه پیلو. په پیل کې ستړي مشي خراغلي.
مننه، ستړي مشي، تاسو هم خیر وسئ.
خپل دغه د مور د شودو په ارزښت باندې خبرې راته وکړي.
وګورئ، د مور شودو د الله تعالی له طرفه لوی نعمت دی او د مور شودو یو ساس کې دیوي بازاري قوتې سره نه مقایسه کیږي. دا باید ټول اوریدل کې واوري، ځکه اکثرا میندې د ځنې تنبلو لامل نه غواړي چې خپل ماشوم ته شودې ورکړي. زنې افواګانې، زنې خبرې موجودې وي چې هغه ماشوم ته د تیا ورک مور ته به دا مشکل پیدا شي، مور به ضعیف شي یا به ماشوم څنګه شي. دا غلطه خبرې دي. همیشه د مور شودو کې یو لوی نعمت دی او د مور او ماشوم ترمنځ یو مینه، یو خفزا رامنځته کوي او یو عاطفه رامنځته کوي. راځو د مور لپاره وګورئ، میندې باید په دې باندې پوهیږي. وایي هغه میندې چې ماشوم ته خپل شودې ورکوي باید ګټو ته ځیر شي. وایي هغه میندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي، وایي دا میندې د سرطانونو باندې ناخته کیږي. په کومو سرطانونو؟ دا ډیره مهمه خبره ده. د تیونو په سرطانونو ناخته کیږي، د رحم په سرطان باندې دوی ناخته کیږي، د تخمدان په سرطان باندې دوی ناخته کیږي. او بل هغه میندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي، د لوپس اریتروماتوسس په نوم باندې یو آټی ایمیون ناروغي ده، په هغه باندې د زنګونونو په دردونو، د زنګونونو په التهاباتو باندې به دوی ناخته کیږي. په دې باندې به دوی ناخته کیږي. هغه میندې چې ته نه ورکوي، دوی به زر پر ډیابټ یا د شکرې په دویم ډول ناروغي باندې اخته کیږي. خو هغه میندې چې ماشوم ته ته ورکوي، د شکر چانس پکې کم دی، لوړ فشار چانس پکې ډیر کم دی، د وینې کولیسټرول او ترایګلیسرایډ به نه لوړیږي. په زمین کې وایي د زړه د ناروغیو پیښې پکې ډیر کم وي.
کدار ته وایي چې کله چې ځینې میندې ماشومان نړۍ ته راوړي، نو دوی سي مشکلات سره مخ کیږي. کله چې دوی ماشوم د شودې ورکوي، توان خو به نه ورته کیږي.
ډیر زړه پورې پوښتنه ده. وګورئ، شودل وای نعمت دی او څنګه چې ماشوم وزېږي هغه که طبیعي ولادت وکړي یا د عملیات په واسطه باندې نړۍ ته راشي، وایي مور باید په لومړي ساعت کې خپل شوده ورکړي، چې په شودو کې د کولیسټروم په نوم باندې چې موږ او تاسو ته په پښتو کې ورګوي، دا هغه جوهر دی چې په دې کې ډېر لوړ کیفیت انټي باډي ګانې موجود دي، او کله چې ماشوم وخوړلې ماشوم بم په ناروغۍ باندې ناخته کیږي، مور به هم سالمه وي. د دې سره سره وي هغه میندې چې کله ماشوم ته تی ورکي او شودو شروع کی، د زیږون وروسته د نفاس په دوره کې د خونریزۍ مخه نیسي، یعنی وینه به کمه ځای کیږي په زمین کې، وي رحم به خپل لومړني حالت ته راګرځيږي. بل پلوه کله کله ځینې میندې وي د ولادت وروسته ورته ځینې روحي او ذهني ناروغۍ پیدا کیږي، که چېرته دوی خپل ماشوم ته تی ورکي، دغه زهنی فکری نارامتیاوي چې دي دا به د شودو ورکولو په واسطه باندې له منځه لاړ شي. په زمین کې مور به ډېره آرامه وي. سفر ته که د ولادت نه وروسته څلوېښتۍ نه وروسته مور کره ځي، پلار کره ځي، کاکا کره ځي، ډېرې ښې اسانتیاوې رامنځته کیږي. دا شوده تیار آماده دي، داسې نه ده چې له اوبه جوش کا ورته اوبه ککړې دي یا د بازار شوده پکې ټینګ شي غلیظ شي. هم د مور لپاره آسان دي، هم د ماشوم لپاره، ځکه چې دا د خدای له طرفه یو ښه تحفه ده، په اسانۍ سره جوړ شوي دي، په ښه شکل سره جوړ شوي دي. دا د ماشوم لپاره قابل د هضم دي، قابل د جذب دي، قابل د رشد دي.
بله، تاسو تر اوسه پورې دغو ګټو خبرې وکړئ چې کله یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي نو مور ته ګټه لري. راځو ماشوم ته د مور شیدې په خپل ماشوم ته کومې ګټې او فائدې لري؟
وګورئ، هر هغه څه چې الله جوړ کړی دي، الله بهترین انجینیر دی. هغه د هغه ماشوم چې هغه ډیر خام دی، د هغه زیګر خام دی، د هغه هضمي سیستم خام دی، تنفسي سیستم، او د هغه خپل عصبي سیستم ډیر خام دی، نو د دې لپاره یو ډیر خيسته ورګه د هغه نورسته شوده چې په دې شوده کې په لوړه کچا باندې ایمونو ګلوبولین موجود دی، او دغه په لوړه کچا باندې ایمونو ګلوبولین کله چې دا شوده خوري دا د دې د بدن لپاره سازگار دی. وګورئ، کله کله اکثرا د بازار شوده چې ورکوي د ماشوم ګیډه خوږیږي، جاړي، قبضیت پیدا کوي، نفخ و باد پیدا کوي. ولې؟ د دې سره چې څنګه د مور شوده شروع شي نو د ماشوم ایمیونیټي یا مقاومت په ورسره لوړ شي، ماشوم به په شری باندې ناخته کیږي، ماشوم به په اسهالاتو باندې ناخته کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې ناخته کیږي، ماشوم به په سینه بغل باندې ناخته کیږي، د ماشوم د غوږ نه بزوي نه راځي. د دې سره سره ماشوم ته به قبضیت نه پیدا کیږي، اسهالات په ورته نه پیدا کیږي، د ماشوم خلې ته به دوباره شودي نه راګرځي چې دې ته ریفلکس وایي. او د دې سره سره کله کله هغه ماشومان چې د مور شودې سکوي دوی په بکتری مننجایټس باندې ناخته کیږي، هغه انتان چې دماغ او تزه د دماغ او التهابات لامل ګرځي، وې د ماشوم د سترګو دید ورسره قوي کیږي، د ماشوم ذهن ورسره آرامیږي، ماشوم مقاومت د دماغي ورسره لوړیږي، حافظه ورسره پیاوړی کیږي. او یو بل سندروم دی چې هغه ته د ناساپی مړینی، و یو د ماشوم روغ جوړ د ستیمر شون، دغه سندرومونه دغه ناروغي چې د ماشومانو د ناساپی مړینی څخه د مور شودې مخنیوی کوي. او په زمین کې ماشوم باندې ناروغ کیږي، ځکه شو ته پاک دي، نه په بوتل کې دی، نه وبا کړی دي، نه پکې منګ او تاسو کړه کاشوغه واهلې ده، دا ماشوم به په روغتون کې نه بستر کیږي. او د دې سره سره والدین به د کاروبار څخه نو باسي، په اسانۍ سره جذبيږي، حزبيږي، انټي باډي ګانې لري. او د دې سره سره د ماشومانو د الرژي پیخ په کمې دي، ماشومان به په سرطانونو باندې ناخته کیږي، او هغه ماشومان چې مور ته وروي پاینده کې به په اول او دویم ډول ډایبټ باندې ناخته کیږي، د کرونز په نوم باندې د کولمو التهابات دي، دغه ناروغي باندې به ناخته کیږي. او هغه ماشومان چې د مور شو دروي و پاینده که بنه چاغیږي، ځکه چاغوالی هم یو ناروغي ده چې په لسهاو ناروغیو ته بلنه ورکوي، د دماغو د پخوالي لامل ګرځي، حافظه به خوبي پیاوړې به وي.
په تفصیل لحاظ د مور شودې په ماشوم څه اثر لري؟
مینه به پکې وي، درد به پکې وي، ظالم بنوي، قاتل بنوي. خپل د مور شوده د انسانیت لپاره زمينه برابرې، هغه کسانو چې د مور شودې رودلې وي، هغه د هغه کسانو په پرتله باندې چې بازاري شودې وي ډېر حلیم وي، ډېر نرم، ډېر زړسوان دي وي. او په زمين کې د دوی بدن به د انتانات په مقابل کې ډېر مقاومي.
اوس به درته وایم چې تر څو کلنې پورې باید ماشوم ته د مور شودې ورکړل شي.
وګورئ، د مور شودې یو د طب له نظره دي، یو د دین له نظره دي. د دین له نظره د مور شودې د دوه تر دوه نیم کالو پورې دي، او تب هم دا تاییدوي، ځکه دلته دوه خبرې رامنځته کیږي. کله چې مور ماشوم ته شودې ورکوي، د بل ماشوم ترمنځ واټن به کمی، یعنی بل ماشوم به پسې زر نه زیږیږي. او بله خبره دا چې ماشوم به غښتلی، پیاوړ او صحتمند وي. نو ټولو میندو نه مې خواهش دا دی چې حداقل خپل ماشوم ته د دوه نه تر دوه نیم کالو پورې خپل شودې باید ورکړي. چې دلته یو بله نقطه هم ډېره زیاته مهمه ده، وایي ټولې میندې باید اول شپږ میاشتې چې دي فقط د مور شوده باید ورکی. د شپږو میاشتو نه وروسته باید ورته خواړه شروع شي، مور ته ښه خواړه ورکړل شي، مور ته په وخت باندې میوه ورسیږي، مور ذهنا فکرا جسمن آرامه وي. د شودو ورکولو په وخت کې باید مور آرام ځای کې کینی، داسې نه چې هغه ماشوم ته تیا ورکوي د پاسه نه پیغه ګوش چې پاسه دیګو کا پاسه کې جارو کا. خپل د مور نارامتیا د شودو په کموالی کې مستقیم تاثیر لري، غذا په کې تاثیر لري او اقتصاد په کې ډیر زیات رول لري. نو په دې خاطر باندې هغه مند چې ماشوم ته شودي ورکوي د پاملرنې وړ دی او باید جدي پاملرنه ورته وشي.
بله، په دې څه کې لوي بلې ډېرې لوی جدي سیستم چې سره مخ یو چې هغه د کورونا وایروس دی. کومې میرمنې چې په کورونا باندې اخته دي آی خپل ماشوم ته شدي ورکولې سي؟
او ګورې د کورونا ناروغي د بد مرغه یو نوې ناروغي ده، د ریسرچ لاندې ده، د پلاتونو لاندې ده. خو مهمه خبره ده د هغه مند چې په کورونا باندې اخته وي دوی باید خپل نظافت ډېر زیات وساتي. خپل لاسونه باید همیشه وینځي، سینې باید پاکې کړي. تر اوسه پورې دا نه ده ثابته شوې چې د مور په شودو کې چې کوم د کورونا وایرس یا کووید 19 د دمو مستقیما انتقالي کې شودو د لارې. خو بهتره ده چې باید تاکید په دې باندې وشي چې په دغه وختونو کې باید هغه کمی سوار لسورزي چې دي چې د انتان د انتقال عمل ګرځي کوشش دې دا وکړي، ځکه دا نوې مرض دی، نوې راغلې د ریسرچ لاندې دي. ماشوم ته دې نور شودي ورکړي، کله چې مور خوشاله او د انتقال خطر کمتر شو په هغه وخت کې کولای شي چې مور بیرته خپل ماشوم ته خپل شودي پیل کړي.
سکل ویل کېږي چې ماشومان هم په کورونا باندې اخته کېږي، آیا هغه ماشومان چې دوی د مور شودي خوري دوی هم په کورونا باندې اخته کېږي؟
وګورئ، د الله لوی نظام ته وایي هغه ماشومان چې د مور شودي خوري نظر نورو ماشومانو ته په کورونا باندې ډیر کم اخته کېږي. علت یې دا دی چې د دې ماشومانو دفاعي سیستم نظر هغه ماشومانو ته چې هغوی د مور شودي نسکي مقاومت پیاوړی دی. نو په دې خاطر باندې که تاسو غواړئ چې ماشوم په کورونا باندې اخته نشي، په راز راز انتانی ناروغي باندې اخته نشي، همیشه مقاومت پیاوړی وي، آینده کې یو ښه ځوان یو ښه پیغله ترې جوړ شي د وطن لپاره خدمت وکړي، د ټولنې لپاره، د کورنۍ لپاره، نو د مور شو د مهروي، د مور شو د ماشوم هم د انتاناتو څخه ساتي او هم د ډیرو زیاتو انتانی ناروغي څخه مخنیوي کوي.
ډیر زیات مننه تاسو باندې وسی.
تاسو نن ډیر مننه، خوشاله وخت لرئ.
قدر من دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسبو. تربیه خې چاري.
اور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی.
د ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
درنو دوستانو سلامونه مې ومني او د کور کلی خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې آیا اوس هم په کلیو او باندو کې کروندګر د اوبو په سر شخړې کوي؟ که کوي نو حل لارې څه کېدلی شي؟ د کروندګرو د خبرو ترڅنګ د یو کلی له ملک سره مرکه هم لرو. دا ټول په خبرونه کې واورئ، را سره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې 80% وګړي یې په کرنې او مالداري بوخت دي او په کلیو کې د ښه کښت لپاره د نورو ضروري توکو تر څنګ یوې اوبه دي چې پرته له اوبو کرکیله امکان نه لري. دا یوه نوې خبره نه ده چې د اوبو پر سر شخړې او جنګونه دې لږ مخینه ولري، بلکې له ډېرې پخوا راهیسې یوه راپاتې ستونزه ده چې له ځان سره یې ډېرې بدې پایلې درلودلې دي. خوله تیر سره یې په دې ډول پرتلنه کولای شو چې پخوا د اوبو پر سر شخړې د کلیو، قومونو او ولسوالیو پر کچوي، خو په اوس کې د هیواد څه چې د نړۍ په کچه یوه لویه ستونزه ده. خو موږ په کلیو کې پاتې کیږو. د سروبي ولسوالۍ د سهاکو د کلي اوسیدونکی ذکریا کوچی هغه څوک دی چې ځمکه لري او هر وخت یې ځمکو ته د اوبو ورکولو پر مهال نورو کروندګرو سره شخړې وي. نوموړی د پرون ورځې کیسه داسې راته کوي.
جنګونه خو هر وخت په اوبو باندې راځي، د پټي
چې خلکو به کوي د زمینداری د کنه هر وخت جنگونه ډیر راځي ابل اورس خپل د من شخصي د منګ امام لاندې خلکو سره پرغله وبدي نور دي چې لګي بیالي خراب دي جګړه من پټه ته وبر اوسې من پټه نور دي چې نور خلک ول اغه من سره ویل وای دا وب یمن په من تر راک من پټي وبکو من ورته لن من غو بکې من پټي ته دي اغه من ته دي پام دغه کې من لاندې اور سره راغله جنگ مر ولا یو سکو چاپیړ واره سول نو یو سکو چاپیړ واره کړل دغه هر وخت د سکیږي پروس کلم یو څه کسان نور و ما سره به خلکو جنجال وک بیا یو دوه کسان پکې مړم سو پم نیو به باندې سره وی وشتل دوه کسان پکې مړس ولا ډیر په تکلیف کړی وس خپل موږ ترې شکی او شاتل دي کنه و چې کلا کې سول و بوله لاس په دې چې و بزر نور تر سی
د لغمان ولایت د لنګار ولس ولایت د کچور د کلی اوسیدونکو حاجی سیدا جان وای په کلیواله سره ډیر ځله موږ د کلیوالو ترمنځ دوه بو پر سر لښخړو سره مخ شوی چې بیا دغه جګړې په خفګانونو وژنو جوبلیدو او بدیو پات رسیدلې دي افغاني دودونو ته په کتو سره له جګړو وروسته د کورنیو کډه کېدل لروغې جوړې وروسته په بدو کې دنجونو ورکول د ځمکه ورکول د اقتصادي وضع ضعف هغه څه دي چې ډیر ځله د اوبو پر سر لښخړو څخه رامېسته کیږي نو موړای د دوو کلیواله د اوبو پر سر د شخړې کیسه داسې کوي
اغلته د شلو سو چې دوی د اوبو په واردي په ساحتونو دي په وارم دي نو دوی چې کله د اوبو د یو تعداد خلکو راوړولې پټی ته نو مخکې ورخت نه بل چا خلاص چې خلاص یې کدو ته سړی د مونږ د حیا نه کېږي څنګه چل دول د اوس زه په جای پاتې ما ځمکه پاتې سوځېږي او ته اوس نور تر هلته خپل ځان ته وباړی هغه ورته ویلې بس خو لنډه خبره ته بالا سوه بس کلچنکو بیا راوړ ډس ډس سړی ویشت چې ویشتو نو هغه د هغوی جانب مقابل هم راغله خلک تر منځ رسول الله خدای کور پر هر څه اوبه هم پاتې شوې ځمکه هم پاتې شوه وتښتېدل نو هغه ځمکه باندې تر اوسه پورې مغسې لانجه هم پاتې ده او هغه ځمکه هم پاتې ده خلک پرې لاړل ځمکه پاتې اوبه پاتې دي خلک ترنه له منځه لاړل که نه اوس ګوره چې لږې صبر کړی وای او سیلی کړی وای هم به د ده ځمکه اوبه هم د هغه دی به هم ژوندی و هغه هم ژوندی و د په مرګ رکسه هغه په ژوند رکسه
خوشته داسې کلي چې پکې د اوبو د اړون لپاره ټاکلي میتودونه او لارې یې برابرې کړي چې پر بنسټ یې اوبه لګول په سم او منظم ډول ترسره کېدای شي د غور ولایت د تسراغې د کلي اوسیدونکی رستم غیاسي وایي چې د دوی په کلي کې اوس تر ډېره حده د اوبو پر سر شخړه کمه شوې ده دا چې څنګه
مخکې خو بچې وې به سیستم اوبه وې هر سړي کښې به چې تږی و بس په اوبو باندې به په خپل مځکه به را چاپه کړلې نو بل سړی به راغی هغو به لاندې اوبل ولې پاس به بل سړي چاپه کړي هغه به چې راغی نو ستړی به هم و غصه به و بس دوی به په جنګ شو نو ډېر د حتی داسې جنګونه شوي چې یعنې دغونه که درته یم چې دښمنۍ هم پیدا شوې شوي دي په همدې اوبو د کښتو باندې ولې کښت ډېر د کښت وچ شي یا تږی شي د سړي سخت زړه پرې بادېږي نو په همدې حساب باندې بیا پخپه دغو موږ یو سیستم ورته جوړ کړو د اوبه هم په نوبات کړلې ځکه هم جریب کړلې تخمریز هم معلوم کړو بس هغو ته هم بیا اوبه وټاکې چې مثال اوه ساعته دولس ساعته پنځلس ساعته به دغه بیا نو که کښت وبي که نه وبي نو دغه اوبه دي د تا د مځکې نو هغه وخت اوس وخت مشخص دی نو هر سړی په خپل وخت ورځي خپل کښت وبي وي نو دغه جنجال او دا شان اوس نشته کلي کې نشته دی حتی په ولایتو کې اوس په ډېرو ځایو کې دا شی په موږ خلکو کې خو دا د نوبت رواج دی او په نورو خلکو کې یو میرا ورته یا میرا ورته نیسي په غنمو یا په پیسو باندې ورته نیسي هغه بیا ګرځي په دو کښت او په یواله باندې ګرځي اوبه مسلیت ټول دغو میراو ګوري چې کوم کښت تږی دی ضرورت اوبو تللې دي اوبه اوله او هغه حق اولیت دغو سړي دی هغه کښت به اوبه وي بیا بلته ورکې وي یعنې هغه ځمځکې وال او د کښت ول بخي هلته په یواله باندې صلاحیت نه لري
افغانستان کې د ښې او پایدارې کرنې لپاره د اوبو په برخه کې د پرمختګونو ضرورت دی چې کرنه ډیره او دغه هیواد د بیلابیلو کرنیزو حاصلاتو په برخه کې پر ځان بسیا کړي د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله شریف چې اوس په کابل کې دولتي دنده لري وایي
اول خو مې خپل دولتي ارګانونه لکه کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت نه او ریاستونو نه اړونده ولایتونه چې کوم ریاستونه دي کوم موسسات چې د اوبو په برخه کې کار کوي باید چې کومې ولیې دي بندونه دي اوبو په برخو کې چې ستونزې مشکلات لري باید چې دا زیات کړی شي یا کوم بندونه چې دا ترمیم کې جوړ کړي نو چې دا اوبه زیات شي دا مشکل حل شي اوله پیشنهاد یا وړاندیز مې دا دی او دویمه برخه کې د کلیوالو نه دا غواړم چې هر کلي کې اوس خو وکیل ګزران دي وکیلان دي شوراګانې دي مشران دي هغو ته مې دا وړاندیز دی چې دا کوم دهقانان دي زمونږه او کوم خلک زمونږه ځمکې لري باید چې دوی سره په دې روکو کې نو جمعې په ورځو کې منځونو کې راټولېږي مخ دوی ته داسې یو سیستم جوړ کړي یو پلان ورته جوړ کړي تسمقات چې نن پلان کې د ځمکې یا د اوبو د اوبو کولو ورځ ده بیا پسې د احمد کاکا ده د محمود کاکا ده دې ته یو پلان جوړ کړي تر څو ستونزې راپیدا نه شي مشکلات راپیدا نه شي
نوموړی زیاتوي وي د وچکالۍ له وجې د پخوا په پرتله دا ستونزه په کلیو او بانډو کې زیاته شوې چې باید ورته جدي پام وشي، کنه پایلې به یې ښې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک د کابل د شکردرې ولسوالۍ د شاوروس بند د جوړېدو تر څنګ د نورو لویو او وړو کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په خبره یې د شاوروس بند 9 میلیون متر مکعبه اوبه زیرمه کولی او 2200 هکتار ځمکه خړوبولی شي.
د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د هیواد په 4 ولایتونو او په ټولو ولسوالیو کې د اوبو مدیریت د کرنیزو ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په برخه کې ګڼ شمېر پروژې تر لاس لاندې لرو، چې د کانالونو په برخه کې تر 2000 زیات کانالونه جوړ شوي دي. عملا خلک ترې استفاده کوي. په ساحو کې په 14 کال کې به 100 کانالونه نور تطبیق کیږي، جوړیږي به، او په راتلونکي پلان کې په زرګونو نور کانالونه لرو چې دا به جوړیږي. په ټوله کې د اوبو د کمښت ستونزه د اقلیم د بدلون بحران ده، ستونزه ده د وچکالۍ ستونزه ده چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال ورښتونه کم وو، واوره او باران کم وشو. دغه ستونزه به انشاءالله په راتلونکي کلونو کې حل وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدر منو دوستانو، دا چې په کلیو کې د اوبو په سر شخړه څنګه راکمولای شو، دا د تورته پښتني مو په یوه مرکه کې د غزنی ولایت د بیرکا د کلی مشر قدرت الله شهزاده څخه کړي چې ورې دوه ته تاثیر بولم. زیاتره وخت په کلو کې د اوبو په سر جنگونه وي، اله تاسو ته بولې چې ولې دغه جنگونه ډیر کیږي؟
اصلا خدا سدا کله چې موږ تاسو ته په کلو باندې کې د تجربه سره د کله چې کوم کال وچکالي وي او بنه وي، نو خلک طبیعي ده چې د خپل زراعت ترسره لپاره په اوبو باندې جنجال کوي. خو بیا کلي کې تقریبا په اکثرو کلو باندو کې ولسوالیو کې داسې یو رواج ده چې کله اوبه کمې وي بیا د غو لپاره یو مراب نیسي، مراب په نامه باندې. نو یو مراب نیسي، بیا هغه نظر هغه کلو ته د هغوی د مځکو په اندازه باندې اوبه تقسیمات ورکوي، یا په ساتو باندې یا په شاورزو باندې داسې اوبه تقسیموي. نو کله چې هغه مراب منصف وي او صحیح انسان وي، نو بیا هغه خلکو ته خپل حق رسیږي. کله چې نه وي، بیا بعض ځای کې د کلي او بعض ځای کې د قوم، بعض ځای کې د خپلوي په اساس باندې بیا هغه مراب هم خپل تخطي کوي، یا اوبه چاته زیاتې ورکوي، چاته کمې ورکوي. نو بیا دلته دا پېښېږي چې د خلکو تر مابینځ، د کلو تر مابینځ په اوبو په سر باندې لانجې راپورته کېږي. نو بیا بالاخره دا لانجې اول لفظي شخړې وي، بیا بالاخره فزیکي شخړو باندې اوړي، جنګ کېږي، سر ماتېږي او لاس ماتېږي، او بیا داسې جنجالونه رامنځته کېږي.
تاسو یادونه کړئ، تاسو د ولسوالۍ په سطح البته تاسو مشرانه سید خپل کلی، تاسو بیا څه کوئ چې کله دغه شخړې مایسته راشي په کلو کې؟
بیا کله چې داسې شخړه په نه تنها یوازې زموږ په کلي کې، البته د ولسوالۍ په سطح باندې داسې شخړه رامنځته شي چې هغه سبب دي سوي چې په هغه کې سرونه مات سوي وي، حتی کله کله قتلونه پکې سوي دي، کله کله پکې مړي رامنځته سوي دي. بیا نو خلک راټولېږي، راځي، بیا زموږ کور ته زموږ پلار شتون تر اوسه الحمدلله حیات ته، او دغه ولسوالۍ په سطح باندې عمومي مشر ده، بیا راځي زموږ کور ته، او دغه کلي او د څو کلو نور ملکان راځي، مشران راځي، بیا نو زموږ کره، او بیا خلک یې زموږ کره راغواړو، بیا دریم جای ټاکي، بیا زما پلار په مشري باندې بیا ورځي خلک هلته، نو بیا د دوی تر مابینځ فیصله کوي، بیا دوی تر مابینځ روغه جوړه کوي، او دوی بیرته سره پخلا کوي.
د دې ستونزې د دایمي حل لپاره چې خلک مثلا په اوبو باندې بیا جنګونه کوي، څه کول پکار دي؟
اصل خو یو لاره دایمي حل دا ده چې په کلو بندو کې موږ تاسو چینی لرو او سربندونه لرو. که چېرته زما په نظر باندې د هرې ولسوالۍ په سطح باندې یو دوه درې بندونه د اوبو جوړ سي، کله چې بیا داسې وچکالي رامنځته کېږي او هغه اوبه ذخیره سي، او بیا د ذخیرې نه وروسته هغه اوبه بیا دومره کفایت کوي چې هغه کلو ته ورسیږي په صحیح شکل باندې، نو بیا خلک له وچکالۍ سره نه مخامخ کېږي. یو حل د لارې دا ده، او بل حل دلاره داز لکه مخک ماست د ټولز کله وشکالی را مستکیږي خلک بعد خپل اول د تصمیم ونیسي چې اول لکه څنګه چې هر انسان د زراعت لحاظ متضرر کیږي جن مقابل هم متضرر کیږي او په دې باندې ځان مکلف وبولو چې موږ بعد حق او عدالت په نظر کې ونیسو.
ډیر
مننه.
په دې هیله چې ورځ خپل ټول او بده گاونډیان څخه راوګرځو او د اوبو په سر شخړې هم ختم شي خپل خبرونه پاتره سو تر بیا ښه وخت ولرئ.